تولیدات یې زیات عاید لویه سرچینه برابرې چې د تاریخ لپاره وسخه کرنه د ډیرو انسانانو د استفادې وړ ګرځیدلې ده او زیات شمېر انسانان د دې کوشش کوي تر څو د دغو لارې څخه خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي. د دې ترڅنګ زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې پر دغه کرنه یا مالداري باندې بوختي چې د حبوباتو، سبزیجاتو او ملونني نباتي موادو د تخمونو د کرلو او شیننو لپاره د ځمکې د تیارول څخه ګټ اخلي. که چیرې موږ او تاسو کرنه تعریف کوو نو موږ او تاسو داسې تعریفول سو چې ځمکه په خپل یا هم دغه کرنه چې د خپل د حبوباتو، سبزیجاتو، موادو او تخمونو د کرلو او شیننو لپاره د ځمکې برابرولو یا هم تیارولو ته کرنه ویل کیږي چې د هغه لاملونه موږ او تاسو په ځمکه کې رامنځته کیږي، یعنی ځمکه کې کرنیز تولیدات چې دي په دوه ډول څخه رامنځته کیږي. د ځمکه باندې مستقیمن اغیزه کوي او هم شنن د دې ترڅنګ دغه کوم سرګندوالي چې په ځمکه کې رامنځته کیږي فزیکی او ټولنیز او سیاسي لاملونه دي چې د ځمکه کرنې ته چمتو کوي. د دې ترڅنګ کډرمن او ګلالي زده کوونکو موږ ویل سو چې کرنه یا هم مالداري زموږ د ګران هیواد افغانستان یو دودیز یا هم کلتوري بڼه ده چې موږ په هیواد کې په دودیزه توګه سره کرنه سرته رسول کیږي او همدارنګه د دې ترڅنګ کرنه چې د درنو زده کوونکو په افغانستان کې د کرنې یو برخه دودیزه او بل برخه یې پرمختللې بڼه لري. نو په ټولنیز توګه سره افغانستان د ټولنې کرنیز ځمکې چې دي، یعنی مسلسل ټوله مکمل کرنیز ځمکې چې دي 1.9 میلیونه هکتار ځمکې نیولې ده چې دغه ټوله ځمکه د کرنې لاندې ده، چې د هغه له جملې څخه 15.3 میلیونه هکتار ځمکه خړوبول کیږي یا هم تیار شوی ده. خو د اوبو د کمښت له کبله څخه د هر کال کې یوازې 2.4 میلیونه هکتار اوبه خړوبې شي یا هم اوبه کیږي. نو درنو ځکونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د کرنې ارزښت ولوسته چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کرنه ستر ارزښت لري ځکه زموږ تاسو اقتصاد چې دی پر همدې باندې ولاړ دی. نو دلته موږ او تاسو د کرنې لارې چارې پیژنو چې کرنه په کوم ډول لارو چارو سره سرته رسول کیږي. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان له ډیرو پخوا راهیسې څخه کرنه په دودیز شکل یا هم په عنعنوي شکل سره سرته رسوي، په څارویو باندې به یې یوي کوله او په دا ډول سره به یې دی دغه بزګرانو په خپل موټو سره به مزمکه اړوله او وروسته د هغه څخه به یې حاصلاتو ته چمتو کول چې د هغې لږ حاصل زموږ د هېواد ورځ په ورځ په دغه کومې اړتیاوې چې وي دا به نسبی پرې کولی، ځکه ورځ تر بلې به نفوس زیاتېده او د نفوس د زیاتوالي له امله څخه دغه د انسانانو په موټ یا هم د حیوانانو په واسطه سره د ځمکې یوې کول دا ډېر زیات سخت وه. نو لګښت به نه پر کوون، نو ځکه هر کال به زیاتره اندازه غله له بهر څخه موږ هیواد ته راتلله او افغانستان ته به ځینې کسان چې به ورځنیزي اړتیاوې به د بهرنیو هیوادونو له کرنیزو حاصلاتو څخه پر کولې. خو د افغانستان په عمومي توګه سره په پخوانیو او نویو طریقو له لارو سره کرنه سرته رسوي چې موږ تاسو ویلی سو چې اوس کرنه چې ده په دوه ډوله سرته رسول کیږي، یوه یې پخوانی طریقه ده او بلې هم عصري طریقه ده. په خوانی طریقه یې کومې طریقې ته ویل کیږي؟ دا چې افغانستان یو له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، 5000 کلن تاریخ لري. نو د پخوا وخت څخه په دودیزه توګه سره کرنه سرته پکښ رسول کیږي چې موخه یې یوازې بزګرانو ته د اړتیاو پوره کول دي، د هغوی ورځنیزي اړتیاو پوره کول دي. لکه څنګه چې په دودیزه کرنه کې بزګر د کورنۍ لومړني خوراکي توکي چمتو کوي، نو لومړني اړتیاو څخه ګڼل کیږي چې د دې موخه لپاره یوازې په سلو کې شپږ څخه تر اتیا پورې ځمکه د کار د غلې دانې د حاصل لپاره ځنګړې شوې ده چې په دودیزه توګه کرنه اوربني سرته رسول کیږي او دغه بزګران د خپل ډیر لږ اندازه تولید شوی حاصل بازار ته وړاندې کوي او یو څه اندازه یې دی خپل په خپل کورونه کې خپل اړتیاوز نه پر کې کړی چې دغه حاصلات بازار ته وړاندې کړي. درنو زده کوونکو، نو د دې په واسطه سره د خپل ځانوت یو څه اندازه پیسې ترلاسه کوي چې دغه پیسې بیا دی د خپل ژوند نوري اړتیاوې پر کوي، لکه مثلا کالی رانیول، جامې رانیول، سپلی رانیول. دا به دی دغه پیسو په ترلاسه کولو کې تر سره کوي. نو موږ ویل سو انا نوی بازګران په ټولنیز توګه د خپل تولیداتو په سلو کې تر 500 پوري بازار کې پلوري. بل برخه چې د درنو ځکونکو د دې ترڅنګ دولتي حصے له مخې څخه د کاغذي توکو په توګه د هر افغان وګړي د غنمو لګښت په یو کال کې 1.2 کیلوګرام ترسیږي چې لدې عمل څخه زموږ د هیواد غلې حاصلات خلکو اړتیاوې نه پوره کوي. نو ځکه ځینې ولایتونه کې د پټاټي دي، همچنان د دې ترڅنګ غلې دانې دي، د غذایي نسي چې د تولیداتو اندازې د 500 سو ټنو څخه تر 2500 ټنو پورې زیات شوی دی، چې همدارنګ یو زیات شمیر نور غله هم له بهر څخه واردېږي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، عصري او پرمختللې بڼه کرنه چې ده هغه هم په خپله په پرمختللې بڼه سره سرته رسول کیږي، چې په پرمختللې او عصري کرنه باندې وروسته پاتې عنعنوي کرنه د بدلونونو لپاره شرایط او اسانتیاوې برابرې کړي دي، ځکه په دې کې له ډول ډول سیستمونو څخه ګټه اخیستل کیږي، محصولاتي کرښې او د لیږد او رالیږد وسایلو څخه ګټه اخیستل کیږي، برېښنا یعنې د برق څخه د برق د خادو څخه استفاده کیږي، د اوبو لګولو سیستمونو څخه استفاده کیږي، د بازار موندنی یعنی مارکیټینګ کول کې ترې استفاده کیږي، اړیکې او ارتباطات جوړول دي، کرنیز اصلاح شوی تخمونه برابرول دي، چې دا ټول په پرمختللی یا هم په عصري بڼو کرنیزو حاصلاتو کې راځي، چې ستر پرمختګ مېستره وړي دي، چې د دغو کرنیزو ماشیناتو د څیړنو د تزویج او نباتي ساتنې خدمتونه برابر کړي دي. نورې عصري او پرمختللي کرنې هم سرته رسول کیږي، چې ځانګړنې د هغو جملو څخه لکه لږ ځمکې کې موږ او تاسو زیات حاصل لاسته راوړلی سو، په لږ وخت کې موږ او تاسو زیاته کرنه سرته رسولی سو. عصري کرنې چې دي، لارو چارې کې کرنیز ماشینونو کار اخیستل کیږي، چې هغه کار چټکوي او په لږ وخت کې موږ تاسو ډیر حاصلات لاسته راوړلی سو، لکه د بندونو جوړول دي، د ویالو کندل دي، او داسې نور هم چې نن د ژورو ساګانو ایستل دي، چې د دوی په شاوخوا پر اقلیم باندې مثبته او مستقیمن اغیزه کوي، چې عصري او پرمختللي او دودیزه کرنه چې ډیره پراختیا د یو هیواد په اقتصاد کې راوړي. د دې ترڅنګ درمنه زده کوونکو، مهم کرنیز حاصلات په حق لبل لو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مهم کرنیز حاصلات کوم دي؟ دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان بیلابیلې مختلفې اقلیمي سیمې لري، نو د بیلابیلو اوونو او بوټو درلودلو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې مختلف ډول نباتات پکې کېښنه کیږي یا هم کرل کیږي. نو موږ ویل چې زموږ ګران هیواد افغانستان په سلو کې اتیا ځمکه چې ده یا هم برخه چې ده هغه په خپل غرونو نیولې ده، ځکه موږ تاسو ویلو و چې افغانستان یو درې برخه چې د ټولو د غرونو نیولې ده، او پاتې نوره برخه چې د دشت او ډاګونه دي، چې د دې ترڅنګ یوازې په سلو کې 15 برخه یا هم ځمکه چې ده د کرنې لپاره چمتو ده، چې د هغې څخه نیمایي کرنه په کې سرته رسول کیږي، چې په افغانستان کې د ټولو کرنیزو ځمکو پراخوالی چې دی درنه زده کوونکو 28 میلیونه هکتار ځمکې ته رسیږي، چې له دې څخه فقط 8.1 میلیونه هکتار یې د کرنې وړ ده، خو هر کال یوازې په دې کې 5.4 میلیونه هکتار کرنه په کې سرته رسول کیږي او نور کرنه نه سرته رسول کیږي، چې دا د افغانستان ټول ذات کرنیز تولیدات چې هغه په خپل پر غلې دانې غنم جوار او وربوش باندې ولاړ دي، او په پراخه کرنیز ساحه چې به د بیرته درنو زده کوونکو هغه دلبړ ارزښ لرونکو ساحو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې دغه غلا د کرنې د وړ په سلو کې درو اتیا ابیزمکه او نورې لملی ازمکې نیسي، چې هر یو خپل ځان د جلا ارزښت لري، چې د مهمو حاصلاتو له جملو څخه د افغانستان د یو خپل سابه پکې شامل دي، چې سابه هم د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي، یا هم تولیدات له جملو څخه شمیرل کیږي، چې په هغه کې پټاټې، رومي، بانجان، گازرې، شلغم، کجو او ګلکپی شامل دي. د دې ترڅنګ دویم مهم کرنی حاصلات دي، البته دریم چې دي هغه په خپل جوار په تودو او بو کې لرونکو سیمو کې قرار کیږي، چې اجبار په خپل تود اقلیم ته ضرورت لري، او هم چنان په دوبی ژمنی موسم کې هم منی موسم کې دغه راشنه کیږي. څلور هم لغونو څخه ورسته ورجې دي، چې خورا مهمه غلا ده، چې په تاوده هوا لرونکو او تاوده هوا لرونکو سیمو کې موږ او تاسو غنم راشنه کولای سو، یا هم قرار لای سو چې هم په دودیز بڼه او هم په عصري بڼه ترې ګټه اخیستل کیږي، او بولرونکو سیمو کې کرل کیږي. د دې ترڅنګ پینځم په افغانستان کې د بیلابیل ستروس په درلودلو سره خورا مهمې مشهورې سیمې دي، چې دا هم یو له مشهورو سیمو له جملو څخه یا هم کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي. درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان مهم کرنیز حاصلات وپیژندل، اوس هم د کرنې جغرافیې ویش پر لور باندې راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د کرنې جغرافیې ویش په حق معلومات ترلاسه کړو. موږ تاسو کچیرې د افغانستان جغرافي موقعیت متوجه اوسې ژوندو، دا موږ تاسو ته څرګنده کیږي چې د ونو بوټو بیلابیل ډولونه او غلې دانې زموږ په هیواد کې په بیلابیلو سیمو کې ستادی چې اقلیمی شرایطو لاندې راغلي دي او ډول ډول زموږ کې کرل سوي دي او دغه تولیدات زموږ او ستاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دي. لکه څنګه چې مخکې موږ او تاسو د دې په حق لولبستل چې زموږ او ستاسو هیواد چې یو غرنی هیواد دی نو دښتې او صحراګانې پکې زیاتې دي، نو د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې، دانې، سابه او میوې کرل کیږي چې د ستپ ځمکې او د ویالو غاړې یې د هیواد یو له مهمو طبیعي ځنګلونو او سرځایونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. او همچنان زموږ په هیواد کې ستر مهم کرنیز حاصلات چې دي هغه پخپل غلې او دانې دي چې دا پخپل په ستپ سیمو ځمکو لرونکو سیمو کې شنه کیږي. او همچنان د دې تر څنګ مدیترانی سیم اقلیمي سیمې هم د کرنیزو حاصلاتو لپاره ښه سیمې دي. د دې تر څنګ د هیواد یوه برخه طبیعي ځنګلونه او سرځایونه زموږ د نیولې ده. همچنان بله برخه چې د اوربشي سنسه زموږ د ګران هیواد په افغانستان په ټولو سیمو کې کرل کیږي او یو شمېر نورې صنعتي بوټي لکه لمرګولې دي، اصغر د کنزلې دي، د هیواد په بیلابیلو ځایونو کې شنه کیږي. د دې تر څنګ ورجې هم د زیاتره په ختیځ او شمالي برخو کې پیدا کیږي او په دغه زموږ د هیواد د مهمو کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. نور نو درنو کلمونه ذکر کوو زموږ تاسو ته نن ورځ لوستر هم دې پر اوس هم د لوست راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دند د تاسو ټول کلمونه ذکرون کې به په کورنۍ دند په وخت سره اجرا کوي. سوالونه تکراروم کلمونه ذکرون کوو. لمړنی سوال کرنه او اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي. دویم سوال وریجې په کوم ډول اقلیم کې کرل کیږي. درېم سوال عصري کرنې لپاره څه غوړه سوي. څلورم سوال آیا په خوانی کرنه شوه؟ کچېری شوه خو خپل معلومات منوشته کی. نور نو قدرمن او ګلریز د کون کوز مرسته سود نن مرزي لومړی لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. هله د چیف سمو زکړی وو سی جواب پیسې پوسی وو سی تر بل داسې درس پر چې زاس پدرانه حضور کې اسری رم دلا پمان شوه وخت
د جنونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلاوی احترامات می قبول کی کدرمنو ګللی زکون کو زبرشنا غم پارت اس ټول کدرمنو زکون کو تشرف واس به ما د ولسم ټولګي جغرافیا مزمن لمړنی لوستم. هله د چې تاسو ټول کدرمنو ګللی زکون کی برتر او جوړو صحت مند او سری او د صحت جامع بم پتن می ترنو زکون کو د چې مر استاسو یو ولسم ټولګي فایت ورسیتل نن ورځ بم را تاسو د ولسم ټولګي جغرافیا مزمن لمړنی لوست ولولو. نو هله د چې تاسو ټول کدرمنو زکون کی د لوست پهل پښو کې له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا کلمونه ولري تر څو وکول سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزان سر نوټ کړئ. کلری سکون کوز مرسته سره د ولسم ټولګي جغرافیا مضمون لمړنۍ لوست درسي اهداف چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لمړۍ سرحدونه او اداري تشکیلات ویم د افغانستان موقعیت په نړۍ کې دریم شمالي سرحدونه دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هله د چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوست پای پرې رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ترنو زکون کو د لوست پهل په شبو کې لمړۍ مرو تاسو زمردګران هیواد افغانستان موقعیت سره حاوی سرحدونه او اداري تشکیلات په حق معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ روز مرګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي کوم چې د اسیا لوی وچې په ځای کې موقعیت لري. اسیا لوی وچې د دولسو هیوادونو په ګډون سره افغانستان یو له هغو هیوادونو له جمهور څخه دي چې په دې وچې کې موقعیت لري. نو موږ ویل څو مرګران هیواد افغانستان د طبي ځنګړتیا علماء څخه د اسیا په جنوب کې یو له غرنی هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. د دې ترڅنګ ګرانز د کوونکو زمرګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې 5000 کلن تاریخ لري او د آسیا یو له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه قدرمنو غلالي زکوونکو زمرګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو هغه هیواد دی کوم چې شپږ لکه 25000 کیلومتر مربع په درلودلو سره مساحت په مربع په درلودلو سره موقعیت لري. یعنی زمرګران هیواد افغانستان مساحت په آسیا له یو چې شپږ لکه 25000 کیلومتر مربع ته رسیږي چې د خپل مساحت له مخې څخه په آسیا کې دولسم هیواد دی. او هم چې نن د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو زمرګران هیواد افغانستان د مساحت له مخې څخه د اروپایي هیوادونو له روي څخه یو له لویو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. یعنی مساحت یې له هر یو اروپایي هیواد څخه زیات دی. د دې ترڅنګ قدرمنو غلالي زده کوونکو د افغانستان نفوذ شمېر کله چې په 1391 مریض کال کې سروې سره ورسول شو نو په 1391 مریض کال کې د افغانستان د نفوذ شمېر 10 میلیونه تنو ته ورسېده. یا هم اټکل شوی و چې د افغانستان ازمي اوږدوالی له ختیځې نقطې څخه نقطې یعنی د ویلوی درې څخه تر لویدیځې نقطې یعنی د ذوالفقار پورې 1200 کیلومتره او سوریې په شمال کې له حماب څخه په جنوب کې د چګایي تر غرونو پورې 912 کیلومتره دی. د دې ترڅنګ که درمنه غلالي زده کوونکو زمرګران هیواد افغانستان زیاتې سرحدونه یا هم پولې لري او همچنان نن ورځ به موږ تاسو زمرګران هیواد افغانستان د ختیځو پولو او همچنان جنوبي پولو په هکله معلومات لاسته راوړو. په لن او خلص ډول سره که چیرې ووایو افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډې پولې یا هم سرحدونه لري، خو په لویدیځ کې بیا له ایران سره پوله لري او په ختیځ او جنوب طرف کې بیا د پاکستان سره ګډه پوله لري چې دا د افغانستان د ختیځ او جنوبي سرحدونو د دورن د کشف په واسطه سره د پښتنو د قبایلو ترمنځ تیریږي. دغه دوی د پښتني قبیلې یو د بل سره جلا کړی دي چې دغه کشف د جبران کومه کشف چې د ان تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو له خوا څخه په رسمیت باندې نه دی پیژندل شوی او ان تر نن ورځې پورې د دورن پر کشف په اړوند بحث روان دي. د افغانستان په شمال ختیځ کې تقریبا 2000 کیلومتر په واټن سره د چین د سنگانک په ولایت کې ګټه پوله لري. د دې ترڅنګ زمرګران هیواد افغانستان د پامیر په برخه کې 720 کیلومتر پورې سور لري چې د تاجکستان له کشمیر څخه جلا کوي. یعنی تاجکستان د کشمیر څخه د دغه 720 کیلومتر د سور په واسطه سره افغانستان جلا کوي. او د دې ترڅنګ افغانستان د جغرافیې موقعیت له مخې څخه د منځنۍ آسیا په لار کې پروت یا هم موقعیت لري چې د دې سیمې موقعیت د سیاست او اقتصاد له پلوه څخه ډیر زیات مهم دی، ځکه چې افغانستان، ایران، هند، پاکستان د دریو حوزو او منځنۍ آسیا هیوادونو سره یو ځای کوي. یعنی دغه مهم هیوادونه د دې د لارې څخه یو ځای شوي دي او هم چې نن د درې سره حوزې پر د پورې مربوط دي چې د منځنۍ آسیا هیواد کې هم سمندر ته لار نه لري او له همدې عمل څخه سوداګري د آسیا د لوی وچې له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې څخه ترسره کیږي چې دغه له پلوه څخه افغانستان ښه جغرافیې موقعیت لري او له دې کبله څخه افغانستان خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ستر رول لوبولی. چې همدغه موضوع د افغانستان موقعیت ته ستر ارزښت وربخښلې دي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د افغانستان د موقعیت او سلور خو په اړه کې معلومات لاسته راوړله. هیله ده چې تاسو ټول قدر مزه زده کوونکو پوسی او اوسېږي او معلومات مو لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم موږ تاسو شمالي سرحدونو په حق له لولو چې زمر پکران هیواد افغانستان کې شمالي سرحدونه چیرې موقعیت لري او چیشتي. درنو زده کوونکو کله چې په 19مه پیړۍ کې د انګلستانانو یعنی برتانویانو د تزراری روسیې د پرمختګ د سیاست له مخې څخه د دې خاورې زیاته مهمه برخه د افغانستان له بدن څخه جلاس بل، کله چې دغه برخه زمرد کران هیواد افغانستان څخه جلاس بل نو په خوا به د افغانستان شمالي سرحدونه د افغانستان د محلي حکومتونو او مرکزی آسیا د هیوادونو له خانانو او یا هم د افغانستان د مرکزی حکومت د ماهل نهر د امیرانو ترمنځ ټاکل کېدل. خو کله چې په 19مه پیړۍ کې د تزاری د روسیې په مرکزی آسیا کې فتوحات پیل کړل، يرغلونه پیل کړل، ځمکې یعنی ولې یا هم جنگونه رامنځته شول، نو د دې لپاره انګلستان خپل استمراري ګټې د هند په شمال کې وساتلې. کله چې دوی د هند په شمال کې میشت بول نو د روسانو نیت لویر څخه دوی بیرته وغشتله ترسو دروسانو د يرغل پر وړاندې باندې ژر تر ژره خوندونه رامنځته کړي او د هغوی پر ضد باندې مقابله وکړي. نو په لومړي پړاو کې یې امیر شېر علي خان وهڅوه ترسو د تزاري د روسیې سره خپل سرحدونه وټاکي او دغه یرغل مخنیوی وکړي. نو په دغه وخت کې دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې. کله چې د دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې نو په لومړي ځل باندې د انګلستانانو د بهرنیو چارو وزیر چې لارډو گرینویل په نامه سره یادې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر پرنس گروچوب په نامه سره د افغانستان او د تزراری روسیې د سرحدونو تثبیت لپاره وټاکل شول. کله چې دی وټاکل شول په پای کې دی دغه تړون چې کله سرته ورسوي په 1903 میلادي کال کې چې د 1215 مریز کال سره سمون لري د افغانستان شمالي سرحدونه له زرکول څخه تر حماو پورې چې د پنج او امو سیند مصر دی او د امیر شېر علي خان د سرحدي کرښو په نامه سره ونومولې چې دغه تړون درنوز د کونکو په 1215 کال مریز کال کې د خبرګولی د میاشتې په 22 نیټه په 1918 میلادي کال د جون له میاشتې سره چې سمون لري د وخت د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیر د مولتوف او د مسکو کې د افغانستان د سفیر سلطان محمد خانی شیری په واسطه سره لاسلیک شول. دغه لاسلیک چې کله سرته ورسول شول نو دغه کرښې د افغانستان د سرحدي پولو پر امر سره ونومول شولې چې کله دا پریکړه وشول نو د امو سیند منځنۍ کرښه د سرحد په توګه سره وپیژندل شوې. خو وروسته درنوز د کوونکو ځینې خنډونه او ستونزې او مشکلات منځته راغلل چې په دې وخت کې د رجوعي د سرحدي کرښې منځته شولې. نو کله چې امیر عبدالرحمن خان کله واک ته ورسېد نو هغه په پلټنه باندې پیل وکړله او شمالي سرحدونه یې بیرته تثبیت کړل. نو د تزراري او د روسیې او برتانیې حکومت ترمنځ باندې دوهم ځل خبرې او اترې پیل شولې او بیرته پر دغو سرحداتو باندې مذاکرات پیل شول چې کله پریکړه وشول چې د دریو هیوادونو افغانستان برتانیې او روسیې پلاوی په 1904 میلادي کال کې د بیرته د پنوبر کې د سرحسته حاضر شي نو دوی دا فیصله وکړه تر څو دوی باید یو بل مذاکرات ونیسي یو د بل سره بیا باید پر د پلو باندې خبرې وکړي. نو د روسیې هایټ ټاکلې زیته په خپل وخت د ټوله حاضر نسول یعنی د روسیې کوم کسان چې هغه په خپل وخت منی دغه مذاکرات ته حاضر نسول. برعکس د روسیې عسکرو په منځنۍ آسیا کې خپل یرغل ته دوام ورکړل او پر سیمو باندې استمرار پیل کړ چې په پنځ دی ته نږدې شول نو د خاتون له پوله څخه یې د هریرود د سیند له پاسه دوی خپل نظام اډه په توګه څخه کار واخیستل یعنی نظامی اډه یې هلته جوړ کړل چې دغه اډه د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ سره د افغاني پوځیانو چې شمیر یې 2000 تنو ته رسیده د پنځدی د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. نو په هغه وخت کې چې کله پر دوی باندې یرغل کېدل د افغان ځواکونه چې هیڅ پر وسلو باندې سنبال نه و هیڅ تجهیزات یې نه درلودل. نو کله چې روسانو پر افغانستان پر دغه د پنځدی باندې برید وکړ نو دوی ونسبه کولای چې له پنځدی څخه دفاع وکړي. نو دغه پنځدا او اقتفای په 1315 میلادي کال کې چې د 1213 مریز کال سره سمون خوري د تزاري روسانو اشغال کړل او فتح کړل. کله چې دغه ځمکه ونیول نو دی وکی څخه وروسته انګلستان د هغه وخت د ملکی په واسطه سره یعنی په هغه وخت کې د هغه وخت د ملکی په واسطه سره دغه د دې مشران چې و هغه به د ملکی په واسطه سره ټاکل کېدل. نو د ملکی ویکتوریا او لویری څخه دی دغه ډاک ټلیګرام دوهم د انسکندر د تزری روسیې ته د دې سبب شول چې د روسیې عسكر لزیات پر مختګه څخه صرف نظر وکړي او یو ځل بیا د تزری روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې بل سرحدي مذاکرات برته سرته ورسول سول تر څو دغه سرحدي پولې په نشه سره سي. نو په دغه مذاکرات کې افغانستان شمال ودی سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي یا هم وټاکل شول چې بیلابیل حیاتو په مذاکرات باندې پیل وکړل. او کله چې دغه پیل سرته ورسول سو په 1318 میلادي کال کې چې د 1213 مریز کال سره سمون خوري شپږ فقره ایزه پورتوګول یې لاسلیک کړه او شمالي لویدي سرحدونه یې درجوي کرښې یا هم درجوي وې په نامه سره یاد کړل چې د نقشې پر مخ باندې تثبیت شوه. ورسته د هغه څخه درنو ځکونکو دغه سرحدي کشي دغه سرحدي کشي ورسته د انګريزانو د استاذي د چارلس پیت په نام سره او د همدارنګ د دې ترڅنګ د تزري روسي د استاذي کپټان د کامرو په نام سره د دوی په واسطه سره د سلور کلونو په موده کې د ذوالفقار له درې څخه تر هما په پورې د یوې کوسي کرښې تثبیت منځته راغلی یا هم تثبیت شپله چې په دېرش کیلومتره د مرغاب د سیند او نور یې د پیرولونو په واسطه سره په نقشه شپلی چې وروسته دا په نقشه کې سره ځای پر ځای شپلی. نو دغه هغه ټوله شمالي سرحدي پولې وې چې موږ او تاسو د په حقله معلومات ترلاسه کړل چې د یو شمېر سیاسي بحثونو له لحاظ څخه په نشه شوي وې او ټاکل شوي وې چې پر دې باندې زیات شمېر جګړې هم ترسره شوي وې. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي تاسو ټول پوه سي او سیږي او لږ څه معلومات مو ترلاسه کړي وو سیږي تر دې دمه پورې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دندې اړوند بحث لرو. په دې برخه کې نو زه کوم کوستاسو د ټولو کډر منځ کوم کله لپاره می درې سوالونه چمتو کړی دي چې هر سوال ته به تاسو ټول کډر منځ کوم کې مطابق جواب وي ټاکوي او په خپل کتابچو کې به لیکي. نو سوالونه تکرارون کډر منځ کوم کوستاسو لمړنۍ سوال چي دي د رجیوی سرحدي کاشه تشریح کړی یعنی دغه کاشه څه ته کومې کشته ویل کیږي او د کوم پچا په وخت کې رامنځته شوه. دوی سوال درنو کډر منځ کوم کو سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړی یعنی زموږ د ګران هیواد افغانستان سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړی. د دې ترڅنګ دریم سوال شمالي سرحدونه تشریح کړئ. زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي سرحدونه چیرې دي، چیرې موقعیت لري او کوم هیوادونه شمالي سرحدونه یا هم شمالي پولي موجب تاسو سره لرو. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع هله د چې تاسو ټول کډر منو او ګلریز د کوونکو یو څه رزق کړی وو سیږي او یو څه متر لاسه کړی وو سیږي تر بل داسې درس پرې چې زستا سو په درنه حضور کې حاضرې جام شو وخت ترته وړم د الله پامان.
شان وایا بیا غشان